وزارت ته د سپارلو خبر ورکړ. خو تازه د ایران بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته په دې پیښه کې د ایراني پوله ساتونکو لاس لرل رد کړل او ویې ویل چې ایران ته هر کال له افغانستان څخه 5000 مسافر په غیر قانوني ډول راځي او د پوله ساتونکو لخوا هم د هیواد شته قوانینو پر بنسټ چلند کیږي. اوس ولیدل شي چې د ایران یست ښار پیښه د څېړنو پایله څه راوځي او آیا ایراني چارواکي په دې پیښه کې خپله ملامتیا مني که نه دلته هم ځان پاک ګڼي.
دوستانو د ایران په یست کې د یو موټر په پیښه کې د څو افغانانو د سوځل کېدو مړینې او ټپي کېدو مسله نن زموږ په خبرونو کې هم تعقیبیږي. تازه مسایل په دې اړه باندې شته، دا به در سره شریکوو. خو اوس راځئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له صالح محمد صالح واورو. ورپسې زموږ اونیز بحث وړاندې کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشی کېدو او د بین الافغاني مذاکرو د پایل په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې کړې ده. د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د اسلامي همکارۍ سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د شغلي عبدالله په حواله نوموړي پرون په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل. یو ایرانی ساینس پوه مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشی کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون سو. د ایران نیمه دولتي اجانسی سنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشی استوي دی. د برېټانیا په څو شهرونو کې پرون پر لپسې دویمه ورځ بزرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بیرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري د مظاهرو په ملاتړ سوی چې د هغه هیواد په ډیرو شهرونو کې د څو ورځو راهیسې روان دي. په پام کې د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن دوشنبه د دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. تب د سل کې د چې په اروپا کې د امریکا د متحده ایالاتونو متحده هیوادونو له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه شولې ده.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت یې کړی
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري په ورسیو کې د افغانستان په بیلا بیلوسیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر پنه خښوي چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغو وسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانيان دي. خو له رژیم میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه پنه خښوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په ورسته یو میاشت کې پل منسکونکو ملا امامانو د مدرسې زده کوونکو پکې پنه خښوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغ خاموشي، ویر خبرول او که د جګړې نوې ډول. پر همدې موضوعاتو پر روان خبرونه کې لخپل دوو قدرمنو ملمنو د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پادشاه مجلس صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید زهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجلس صاحب، تاسو دواړه خراغ لی بحث تازه پیل لننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښې شوې دي چې په یو ډول د ټولنې د رفا او یا هم د افغانستان د ځان بساینې لپاره غږ پورته کړی، ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو مجلس صاحب ته او د خپرونې اورېدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه بارز اسلامي رنګ هغه ملت ته د دنیا ته خلکو ته ښیي چې دغه څخه تر هغه خاصه طالبان، داعش دې څخه په ویره کې دي. فعلا تاسو خبر یاست افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما، څلور لکه پورې ملا امامان، په زرګونو مدرسې، په دیني زده کړو پوهنتونونه، همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره، د دیني علماو دپاره ضرور دي، هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته. او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ تر هغه دپاره د زغملو، د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علما او لخوانه په پر میړانه باندې هغه ننګول شوی ده. د دې په خلاف باک پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هیڅ نوی دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې باک پورته شي، د مسجدونو څخه، د منبرونو څخه تراګر لدی څخه په ویره کې، یو ځکه د دوی د خپلې جګړې لپاره هیڅ نوع دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې ده هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. تراګر دغه ټولو د ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دینی علما چې هغه متبهر عالمان دي هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت په وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي چې کله خلکو رایه ورکوي، یو مسلمان ملت ته او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسلواله مبارزه یا وسلواله جګړه چې دا هیڅ نوع دینی منطق نه لري، یوازې اصل چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي، هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دینی مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مشروعیت څخه برخوردار دي دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګر یې اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دینی علما په نشته کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نخه کېږي، هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نخه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي. په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته انګیل صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دینی عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې تر څنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نخه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي، په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا برېښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت مونږ علما د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وارې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډله ییزې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په هغې اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخاور دي، حتی ایمونګه غا تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او الته مخاور خلک پېټ شتون ولري چې دوی د لپاره خان ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو په دې تر دوه لکو نه څه کم ایمونګه مخاور سپینګیری او د د د د فکر خلک د ډیورن په دواړو کرښو کې شهیدان شوي دي دوی لخوا. نو دا ښیي چې دوی نه غواړي چې بل برخه چې په لوی خارونه کې اوس په اصطلاح چسپکی بمونه راغلي، دا یو برخه دي دوی د جګړې ده، ځکه دوی تویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی، په هغې کې واضح ویل چې تاسو په لوی خارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطره چې دوی خپلې عملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپله وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په ښارونو کې هدفي وژنې شروع کړي، چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي مینونه دي چې د دولتي موټرو پسې یا د موږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیر مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرزم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي د یو چا لخوا، د یوې ډلې لخوا چې هر څوک اوسي. اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبان په وروستیو کې د ډېری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود اوسي څه دی؟
ګورې، دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي له امله یو څوک خوشبند د لاسه ورکوي، موسوی طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي، یو هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند د لاسه ورکوي، مسؤول هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خان طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه سیبي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی. یعنی طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاته دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د دې هر څه مسؤول دی. افغانستان کې یو څوک یو لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته خلکو ته چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد یې ښه شي. طالب په هر نو باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پاس په د بریدونو خبره، ګوري، طالبانو یو خانه د متحده ایالات سره نه یو دغه کړی دی، د توافقنامه امضا کړی دی، د هماغه توافقنامې په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نشي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسو په دې سرپیدریز روغتون باندې برید ولیدل، د هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کادرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصا په دهیاو کال کې تاسو ته ویل سم چې په کراتو کراتو دوی د خوانه تهدید سوی اسلام ګزاري سوی، خو دا دوی سرپه نه کوي، په هیچ چا باندې سرپه نه کوي. هیڅ افغان چې هغه دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په آرام او په ژوند ته نه پرېږدي.
ډاکټر صاحب، زه بخښنه غواړم چې ستاسو خبرې پرې کوم، ډېره بخښنه غواړم. ولې دغلته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته طالب ته ارګزاره کړي، جګړې بستر یې موار کړی، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې، څو خبرې دلته دا موږ په دې دلیل دا وایو. تاسو ولې د درې ورځې اوربند کې داعش چېرته وچې بریدي کړی، او په درې ورځې اوربند کې لشکر طیبه او القاعده او بل څوک چېرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترهګري ډلې دي؟ کله چې د اوربند موضوع راځي، په اوربند کې بیا ټول سل په سل هر څه تامیني کراري چې طالب جګ ټوپک کې دي، بیا ټوپک کې ښدل څه وایي، بیا یو ډز هم نه کېږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټول یې راواخلي. دا په همدې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو نه اساسي عامل چې دی، هغه خپله طالبان دي، او دغه هر څه چې کېږي د دا طالبانو په اکاونټ کې جمع کېږي. یو پس چې د طالبانو هدف څه دی؟ د طالبانو هدف بیخي واضح دی. طالبان د یو استخباراتي جګړه مخته وړي، یو نیابتي د ایسای جګړه مخته وړي. ایسای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګه نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کشایي خپل هغه هوس چې دوی لري، هغه اوس هم د ایسای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره، د یوویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي. او دغه څه دي چې دا دوام نه شي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامېږي، او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته بیخي واضح شوی دی. د دوی د لاسه د دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفه، سینځیان له دوی خفه، پښتانه له دوی خفه، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان یې حمایه کوي، او د طالب په فکر کې راغلی په افغانستان کې جګړه مخته وړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیچ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه،
یو قشر نه شي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي، او هغه د طالب د لاسه.
انشاءالله بیا هم درته راګرځم. ډاکټر صاحب ډېره مننه. مجید صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وسات او ګوانډای دی غل منی صدقه، یو متل دی تر ډیره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورنی مسایل ته چې وشو کولای اوس کزه د سیشن به پماخام بریدی یاد کم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې و وژل شو. فکر نه کوي چې دغه برید به دغه سی پلان شوی نو اوسی؟ البته په کور دنه به هم ځنې مسائل پکې مطرح وو اوسی. د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفی اورګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي یا حال اقل په بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګورې، اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دې نه لرو. او حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلی چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګورې دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته مشکل دی جګړې دی، که چېرته فساد په دې نظام کې دی مشکل دی جګړې دی. نو هر برخې ته چاته صحیح برخې ته ځي هم د جګړې مشکل دی. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي د ډاکټر یا د استاد په نوم د ټول د جګړې پیداوار دي د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي. او جګړه چې څوک کوي، په جګړې چې څوک تاکید کوي، مسؤلیت مستقیما هغو ته راجع دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینې کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي. دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي. یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې او بیا پاکستان لري یا نور، هغه په اصطلاح نیابتی جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي، هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لاس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې، شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته خرج شوي وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوی وای لکه چې نه ده شوي، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي، متاسفانه د سلاطې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم وراچولی کېږي، کشمیچ هم مرچ هم وچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواري.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. نو موږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خراب شي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم. یو ستونزه موږ بلم لرو، متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده او د سیرومي حالت کې هر شی چې موږ ترا کوي امریکا دی خدای په چت نه را کوي. امریکا دی وي غوښتنې په اساس را کوي، غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه داده چې یو غوښتنه داده چې امنیتي قوا باید ډېرې پیاوړي نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قوا وته کړې دي، ولې هغه برخه چې موږ ضرورت وتر لرو، موږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه د باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندي نه لري او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړي شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې په جوماتونو کې د خار په زړه کې هم انفجارات
دي. ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب داسې به فکر کړی و چې زما ورته پام دی، تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې پنخه کیږي ډیره هغه کسان دي چې په ګوندو هیوادونو کې دینی زده کړه نه کړي. مولوی صاحب عبد الظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث په ولرو، همدارول مولوی صاحب ریحان ته، تر خوای مولوی صاحب انیازه چې درې واړه په نامدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شول. هدف څه شی کېدای شي د دغه ډول؟ او تر ډېره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه یې غوښته، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډېره ډاډه یې نه، دا کار نه دی، بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینې ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې د دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي؟
ګوره، دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې، دغه څه نمرې نه درلودلې. معنی موږ د دینی برخه کې، یعنی فعلاً د حج او اوقاف وزارت فعالیتونه تاسو وګورئ، په ټول هېواد کې ما ویل څلور لکه دینی علما فیلند دغه نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته 300 دینی زده کړو زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. دغه څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري. دا زموږ د نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په دغه اوسنۍ ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې، تاسو ماته نشئ ښودلی یو دینی عالم چې هغه دی د مولانا ایاز نیازی، مولوي ریحان، مولوي ظاهر افغانی، یا مولوي حماد، یا د بل تر کچې پورې، یا د مولوي کچاب تر لسمې کچې پورې علمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی. طالب روزل کېږي څنګه؟ هغه د خلاصې او د قدري یو عادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي، د مسلمانانو وژلو دپاره هېڅ ډول منطق نه لري، او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګۍ په کوم دینی منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګۍ اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې، د خدای په کور کې، په قرآن شریف کې بم کې ښودل او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی شي چې دوی دي؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي، دینی علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلی، له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي، د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسو خبرې دینی علما څو څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي، تر دغه استاد سیابه پورې دغه طالبان یې رابللي دي چې راسئ تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دې علماو یو لوی غونډه په مکه معظمه کې وشوه، هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه. د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونه شو کولی چې د خپلې جګړې د منطق ویلو لپاره یو کس، یو د نماینده په حیث باندې راولېږي، او هلته د دنیا د عالمانو سره دې په مکه معظمه کې کینی یو بحث دې دا مورکي. دس یو څوک دوی حتی لري نه نه لري، اوس هم نه لري، پرون هم درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیری دي، یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پیښور کې کینی، یا د حقاني شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول د نیابتي جګړه ده، او همدغه مزدوري کوي، او د دوی مزدوري همدا چې افغانستان دی وژل شي، په افغانستان کې د کور نړنګ کې افغانان دي په زجر باندې اخته شي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دینی منطق درلودلی، تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي وو، تاسو به د دوی غږ لیدلی وو، خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم، زما دا غږ به د نورا مجاهد هم اوري، بل به یې اوري، بل به یې اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره دینی عالمان را وښيي چې سړی وایي دا واقعا دینی عالم دی، او دا یو جاهل او یو نواکه او د قدرې او د خلاصې سړی نه دی، دی واقعا دنیا لیم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی. هغه د طالب جګړه
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدلو اوسې چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري. د دوی وایندوی تاسو میادونه وکړه، زبی ولا مجاهد وي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم، فکر کوي یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته چې د دغه ډول بریدونو د کولو جوګو اوسې په افغانستان کې.
ما په سر کې وویل د جګړې لپاره ټول چاتر او د سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامنځ کې هر څوک صحیح د مسؤلیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي د رامنځته کړې ده، ګډوډي جوړه کړې ده. بله خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وپوه شي چې په دې یو څوک ډېر خواخوږي لري او فوق العاده ولسي غبرګون سره مخامخ کېږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو کراتو په داشل کار کې موږ تاسو د دې شاهد یو، استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا ښیي چې ما خبرې طالب کړي خو مسؤلیت نه یې اخیستی. نو په داسې یو وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره په چالاکۍ سره دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نه شي خلاصېدلی. دا هېڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی، او حساب باید د دغه قتلونو، د دغه بېګنا وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیر زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال، زما او ساسي البته ژمنم چې کړی و چې تاسو محدود وخت لرئ د ماغه ژمنې پر اساس باندې زموږ او ساسي مخخه خو مجلس صاحب سره د پاتې خبرونه زه دوام ورکوم. ډیره مننه چې سره مړی کا وخت سلا بحث مر سره دوام ورکوم. مجلس صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه، ډیره هغه کسان په نخښه شوې دي چې د غلط سړی راوخلی چې په ټولنه کې رغه غوخت سمونی غوخت چې ټولنه اصلاح شي، یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خداسه نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي، یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکه خوخه خپل او داسې څوک نه وو چې د پښتنې لپاره غږ پورته کړي، یا یو خبرګون لري دی عمل پر وړاندې.
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدا هدف ده چې هغه غږ چې پورته کیږي همیشه، ځکه تاسو په یاد وي لکه نور شهیدان دي مونږ نیازی صاحبم همیشه دی وطن دی پاره غک پورتا کولنه دی حکومت دی پاره دی ولست دی پاره یو غک و همیشه اتا پا نرایوالو تیم زواب بر کوله دی منبر لارینا داخلی چارواکو تم نو دوی دغه غک غواری چی خفه کی او دا خامخوا پا هیواد که پا دسی مسائلو بنده دیر زیاد تاثیر لری منگا پا خپل دغه لند سیاسی جوان کی گورو چی دی ولسونو دیر تکره خلق دی دیر مخاور او دیر جباور خلق دی ولی دسی واقعی چی تر تنگی شوی دی دوی دی تاثیر لندی را غلی دی او خلی چپینی ولی حتی همون تر را غلی دی چی تاثیر دغه سه چی وایوی دغه ما وایوی دا با تاثیر دستر خطابه و تاثیر دا پیخشی تاثیر دا پیخشی یعنی دغه دار و ویر و لست خوروی او حقا برخه چی باید غک دیده ولست بخاطر پورته شی اغا خفکوی متاسفانه ولی بیا هم با وجود دوما بربریت وحشت چی دی ملک روان ده غگونه وسم شده دی خلق غگاباستی دی ولست بخاطر هم غگاباستی قربانه تم تایر شوی دی پولستون زر فکر کوام دی مونگ هم داده چی مونگ تر اوسا پوری یو خوله نشوی یو خوله یک وقتی دیده چی مونگ یو واحد اداره ولی رو همیشه چودلیز حکومتونه با وجود تاکنی شوی مونگ بانده تحمیل شوی دی نور اداره دی ملی مشارکت تر انوان لنده مونگ بانده تحمیل شوی دی دیر برخو که دی قومونو پنوم دی مذهبونو پنوم دی سمتونو پنوم حق اشخاص را پورته شوی دی و غوی امتیازات اخیستی دی چه غوی مغا خپل دی مغا ولست وینو نلاسون سر دی جنگی جنایاتی کری دی نړیوالم افغانستان ته دی افغانستان دی حکومت آینه کې چې دی افغانستان حکومت ګوري کوم آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنگ سالار ناقص دی حقوق بشر هر بلا فاسد او دوسیه دار او څارنوالي او محاکمو کې دا ور کې شتون لري نو غویم هغه نړیوال چې واقعا د زړه غواړي افغانستان سم راستو کې غویم دلته سردرګم کېږي دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګا په خپل سر راغلی دا ټول دی یو مدیریت لاندې یا دی یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دی او دا تر تاسو کله کې
مجید صاحب زب د خپل ورسته پښتنه وکما بخنه غوړم ساس خبرې ما قطع کړي وس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسیږي د ټولنې لنفس خبر دی د ټولنې په ملاتړ باندې غږی یو ټولنه خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منځ کې لمانځه ولاړ شي خو همدا ټولنه بیا خاموشه اوسي دغه مثال په دې روسیو کې چې په امریکا کې د ټولنیزو رسنیو کې دا بحث ډېر مطرح دی همدا اوس حتما په کې تاسې ګوري چې یو تور پوسته وبژل شو په وړاندې څومره لاریونه مظاهره وشو هغه غږ راپورته شو خو هم دلته ډیری هغه کادرونه همدارنګ د ټولنې هغه کسان چې د رغښت لپاره کار کړی سمون لپاره کار کړی خدمت کړی په نخه کېږي ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تم یو شمېر مسؤلیتونه ورګرځي چې باید ادا کړي
بالکل ټولنه چې څوک راوخوي ګوري په امریکا کې چې دی هم یو نهادونه چې د خلک سرکونو ته راوباسي او هلته بیا د دوی فزیکي امنیت خوندي دی دلته افغانستان کې تاسوول دل چې په جمعات باندې حمله وشوي په فوټبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي په مظاهره چانو باندې حمله وشوي د انتخاباتو په پروسې باندې چاودنې وشوي خلک ډار اخیستي دي ډېر مسایل کې ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي غږ هغه ادرسونه پورته کوي چې هغه سیاسي احزاب دي دی غوی وظیفه ده دی غوی اساسی دندم داده خصوصا هغه ډله چې په اپوزیسیون مونږ په افغانستان کې متاسفانه د ټوکل اپوزیسیون نه درلوده چې ارشد ضرورت دی اپوزیسیون په افغانستان کې موجوده افغانستان یو اپوزیسیون نه لري نو داسې حالاتو کې باید اپوزیسیون راپورته شي ول سرک تر او بسی کلګ وی کډیر وی یا اقلا غږ وبسی دی وی ادرس لا د اعصاب په نوم اصلا غږ باسل نشته هغه نه هدونه چې هغه ټول په حکومت کې شریف دي نو خپل ځان ته اکثر وخت په حکومت باندې ننګونی کیږي د حکومت د مان خلک کوي په خپل ځان باندې مونږ چې د حکومت نه دی باندې خلک یو مونږ چې غږ وباسو دغه یو په ګوتو په شمیر خلک دي چې په مطبوعاتو کې یا په نور ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي یا د نور د فیسبوک
کې ډېر زیات مننه مجلس
دوی ګټه اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کیږي بیا هم هغه برخه ته متوجه کیږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته
ډیره مننه مجید صاحب په خیر سه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه او همدا ډول د ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په باس کې را سره ګډون کړ درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسېده خو
25 دقیقه
دو خبرې دی یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه کوي ځکه ولې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث روختیا نړیوال سازمان سوي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.